نخیزد نالای از قلب تو
په افغانستان کې د سحر لس بجې شوې. قدرمنو دوستانو زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې هرکلی کو. ولسمشر اشرف غنی نن په اسلام آباد کې دی او هلته د آسیا د زړه په نوم د هیوادونو په غونډه کې چې د افغانستان په اړه ده، البته د دویمې ورځې پرانیسته یې کړې، وینا یې کړې ده او څرګندونې یې کړې دي. اسلام آباد ته د ولسمشر غنی د سفر او همدارنګ دغلته د نوموړي د لیدو کتو او څرګندونو په اړه مو د خبرونه تر ډیره برخه ځانګړې کړې ده او یو ځانګړې خبرونه ده. په دې موضوع به ریپورټونه او بحثونه ولرو، خو پیل خبرونه کوو. ناچی صافی د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. ولسمشر غنی د آسیا زړه کانفرنس د دویمې ورځې په پرانیستون کې وینا کې په افغانستان کې د سیمې او ثبات د ټینګېدو په اړه پر سیمه ییزې همکارۍ ټینګار وکړ. ټاکل شوی چې د ټاپي پروژې ساختماني کار د روانې دسمبر میاشتې په 13 نیټه پیل شي. او عراقي چارواکي وایي د دوی ځواکونو د رمادي په جنوب لویدیځ کې د اسلامي دولت له ډلې څخه ځینې سیمې نیولې. د خبرونو تفصیل. په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف لخوا په ګډه پرانیستل شوه. ولسمشر غنی غونډې ته په وینا کې وویل ټول هیوادونه باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي، ځکه که دا هیواد امن ونه لري ټوله سیمه به ناکرار وي. نوموړي وړاندې په دې اړه وویل
زموږ د دشمنانو هغه اساسي هدف چې افغانستان به په دوه سیاسي جغرافیو بدل کړي په رښتیا بدل نسو.
د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وویل چې تروریزم د ټولو ګډ دښمن دی او هیواد یې له افغانستان سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. د افغانستان د بهرنیو چارو اداري مرستیال وزیر په سعودي عربستان کې د افغان کارګرو او محصلینو د ستونزو د ارزونې لپاره په نږدې راتلونکي کې هغه هیواد ته سفر کوي. نصیر احمد اندیشه پرون په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر سره د لیدو پر مهال ویل چې په دې سفر کې به له سعودي چارواکو سره هم وګوري او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر لا پیاوړتیا به خبرې وکړي. ټاکل شوی چې د ټاپي پروژې ساختماني کار د روانې دسمبر میاشتې پر 13 نیټه پیل شي. د دې پروژې یو مسؤول مبین سوالات پرون ویل چې له ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته د ګازو د انتقال پایپ لاین د غزیدو چارې به د ترکمنستان په پلازمینه عشق آباد کې پیل شي. دغه پایپ لاین 1300 کیلومتره اوږدوالی لري چې 115 کیلومتره د افغانستان له خاورې څخه تیریږي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي رو 22 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 18 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستاني کلداري 610 افغانۍ. د هم سو بهرنی خبرونه. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیره سوشما سویراج د آسیا زړه کانفرنس د هندوستان لپاره مهم بولی. میرمن سویراج په همدې کانفرنس کې د ګډون لپاره د سه شنبه په ورځ ناوخته اسلام آباد ته ورسیده. میرمن سویراج له رسنیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
هارت آف ایشیا کانفرنس هندوستان کې یې بہت اهمیت رکھتی.
د آسیا زړه کانفرنس د هندوستان لپاره ډیر د اهمیت وړ دی، ځکه چې دا د افغانستان په اړه دی. نو زه په ځانګړې توګه په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره له هندوستان څخه راغلی یم. د دې لپاره چې دا کانفرنس په پاکستان کې جوړ شوی، نو لازمه ده چې د دغه هیواد له صدر اعظم نواز شریف او خپل سیال سرتاج عزیز سره وګورم او د دواړو هیوادونو د خپل منځي اړیکو په پراختیا خبرې ورسره وکړم.
دا له 2012 کال راهیسې پاکستان ته د هند بهرنیو چارو د وزیرې لومړی سفر بلل کیږي. روسیه په سوریه کې د حکومتي ځواکونو د یوې پوځي قرارګاه د بمبارۍ له کبله اندېښنه ښودلې ده. د دمشق حکومت پرون ویلي چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي الوتکو چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي بریدونه کوي، پرون د سوریې په دیر الزور ښار کې د پوځ یوه قرارګاه په نښه کړې چې د سوریې درې سرتیري پکې وژل شوي او دیارلس نور یې ټپیان کړي دي. امریکا دغه ادعا رد کړې ده. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی ښودلی وایي چې روسیه د دې برید مسؤوله ده. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر دغو څرګندونو له تبصرې پرته پرون ویلي چې پر دیر الزور ښار کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د بریدونو په اړه اندېښنه لري او وایي دا پیښه د اسد له رژیم سره د همکارۍ په برخه کې د ائتلاف نه لیوالتیا ښیي. عراقي چارواکي وایي د دوی ځواکونو د رمادي په جنوب لویدیز کې د اسلامي دولت له ډلې څخه ځینې سیمې نیولې دي. عراقي ځواکونو تر پرون ماښام پورې هڅه کوله چې د التمیم سیمه د داعش وسلوالو لخوا د ځای پر ځای شویو بمونو څخه پاکه کړي. د الانبار ولایت د پولیسو مشر تورن جنرال هادي پرون ویلي چې عراقي ځواکونه د ښار مرکزونو ته د ننوتلو لپاره چمتو دي او دغه ځای ته نږدې شوي دي. د داعش ډلې وسلوال په می میاشت کې د انبار مرکز رمادي ته ننوتل چې د موصل ښار تر سقوط وروسته دا د عراق په شمال کې عراقي ځواکونو ته تر ټولو لوی ګوزار ګڼل کیږي. د عراق حکومت متقبلې حملې اعلان کړي، خو په دې برخه کې پرمختګ ډېر ټکنی او روسیه وایي د بغداد له اجازې پرته په عراق کې د ترکی سرتیرو ځای پر ځای کېدل د منلو نه دی. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې چې پرون خپره شوې ویلي، د عراق موصل ښار ته نږدې د ترکی سرتیرو غیر قانوني حضور د تاوتریخوالي یو جدي عنصر ګڼل کیږي. تر دې وړاندې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی ویلي و چې ترکی ځواکونه د بغداد له اجازې پرته د دغه هیواد شمال ته ننوتلې دي. بغداد خبرداری ورکړی و که چیرې د دسمبر تر اوومې نیټې پورې د دغو ترکي سرتیرو وتل پیل نه شي، دوی به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د غبرګون غوښتنه وکړي. دا و تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دوستانو، نجیه صافی وه چې د افغانستان او نړۍ خبرونه یې در واورول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دا او نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. خپرونې مو له سهاره تر ماښامه په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. په ګڼو ښارونو کې د اف ایم په 0.5 هم زموږ خپرونې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې دا رپورټونه او موضوعات لرو. ولسمشر اشرف غنی نن سهار اسلام آباد ته ورسید او هلته په د توپونو په ډزو نوموړي ته هرکلی وویل شو. همدارنګه ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم د اسیا د زړه په نوم د کانفرانس د دویمې ورځې د غونډې پرانیسته کړې، هلته یې څرګندونې کړې. د ولسمشر د سفر او څرګندونو په اړه به درسره معلومات په رپورټونو کې شریک کړو. همدارنګه به د ولسمشر اشرف غنی د دې سفر د اهمیت، ارزښت، اهدافو، همدارنګه د ممکنه بریاو او لاسته راوړنو په اړه په کابل سټوډیو کې له درنو میلمنو سره ژوندی بحث هم لرو. یادونه کوو چې دا خپرونه مو پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او په اسلام آباد کې د اسیا د زړه په نوم د کانفرانس موضوع تا ځانګړې خپرونه ده او ډېر مطالب به په همدې راڅرخي. د خپرونې په پای کې کور کلی او د ګوړی اچار پروګرام هم له یاده مباسي. افغان ولسمشر نن اسلام آباد ته ورسید. دغلته ولسمشر ته د پاکستان صدر اعظم او نورو لوړپوړو چارواکو لخوا هرکلی وویل شو. ولسمشر په پاکستان کې، البته د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې، د اسیا د زړه د کانفرانس د دویمې ورځې په پرانیسته کې څرګندونې هم کړې دي. په کابل کې زما همکار قسیم سولمل دغه موضوع تعقیب کړی ده. دا اوس سره د کابل سټوډیو نه په تماس کې دی. سولمل صاحب، د ولسمشر رسیدل نن اسلام آباد ته او همدارنګه هلته د څرګندونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بله انصاب سلام وړاندې کوم تاسو ټول اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل نن د آسیا د زړه هیوادونو پنځم کانفرنس پیل شو او په دې کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د غرض د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی خبرې وکړلې. لومړی نواز شریف د پاکستان صدر اعظم خبرې پیل کړې او د دغه پروسې یا د استانبول د پروسې پر اهمیت باندې ټینګار وکړ. د خپل خبرو په پیل کې ویل چې کچېرې افغانستان بې ثباته سي نو د باندې یوازې د دغه ملک په کچه بلکې د ټولې سیمې دپاره به بې ثباتي رامنځته کړي. نو ښه ده چې د خبرو یو برخه واورو. د وی ک چیرې افغانستان بې ثباته وي نو آسیا به بې ثباته وي. که چیرې په افغانستان کې سوله او هوسایي وي نو آسیا به ورسره هوساوي. همدې نظر ته په کتو پاکستان د استانبول د پروسې او په افغانستان ټوله سیمه او وراخوا سیمو کې تلپاتې سوله او پرمختګ ته ډېر ارزښت ورکوي. شغلی شریف د غرض ټینګار وکړ چې حکومت یې تل په خپل خاورو کې د اورپکو پر ضد باندې عملیات کړی دی او تل یې کوشش کړی دی چې وسله وال وځپي. د په خپل خبرو کې دا خبره هم وکړله چې زه یو ځل بیا تاکید کوم پر دې باندې چې د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن دی او هیواد به هر هغه څه وکړي د دشمنانو یا د اورپک پر وړاندې چې دوی په خپل امکانات یا په خپل لاس کې ولري. شغله شریف وای زه غواړم خپل هغه څرګندون چې ما مخکې په کابل کې کړی به یو ور بیا تکرار کړم چې د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن دی. د پاکستان حکومت به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې او پخلاینې له بهیر څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو او ثبات لپاره یو حیاتي انتخاب دی. تر دې وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم خپل څرګندونې وکړلې او په سر کې پر ځینغه فرصتونو او اقتصادي فرصتونو او پروژو باندې بحث وکړ چې د افغانستان لاري پاکستان او بل اخره په جنوبي اسیا ته رسیږي او هغه ډېری مهمې وبللې. ولسمشر د غرض د افغانستان د امنیت په ارتباط باندې خبرې وکړلې او ویل چې سش کال دشمنانو د افغانستان دشمنانو هڅه کوله چې افغانستان په دوو برخو وویشي خو دوی ویل چې دا هڅې د غوی ناکامې سولې. شغلی غنی ویل دوی زموږ د دشمنانو اساسي هدف دا و چې افغانستان په دو سیاسي جغرافیو بدل کړي خو دا غوی د هڅې ناکامې سولې. شغلی غنی د غرض مننه وکړه د نړیوالې ټولنې څخه چې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت دوام ورکړ او د غرض د افغانستان د امنیت پر ارتباط باندې د غوی د ژمنو د تکرار او دوام څخه مننه وکړه. بلانسب
ډیر زیاته مننه کوو ل قسیم سولمل څخه چې په اسلام آباد کې د پاکستان د صدر اعظم او افغان ولسمشر نانانی څرګندولې څارلې او ورېدلې وي او په اړه معلومات را سره شریک کړل. قدرمن دوستانو ټاکل شوی دا چې په دې کانفرنس کې پر ګډون سربیره به افغان ولسمشر نن د کانفرنس ترڅنګ له پاکستانی چارواکو سره لیدنې ولري. په دې کې د پاکستان له صدر اعظم سره یو په یو لیدنه او همدارنګ د امریکا د یو استازي په شمول یو درې اړخیزه لیدنه هم شامل ده. همدارنګ دا هم ویل کیږي چې ولسمشر به د نن ورځې په پای کې د پاکستان د پوز له لوی درستیز جنرال راحل شریف سره وګوري. په پاکستان کې همیشه داسې ویل کیږي چې یوازې له ملکی حکومت سره خبرې اترې نتیجه نه ورکوي. په همدې خاطر ډیر کله د بهرنیو اړیکو په مسایلو کې د پوځي چارواکو سره خبرې اترې هم مهمې ګڼل کیږي. ولسمشر به همدارنګ البته ولسمشر غنی به د خپل دې سفر په جریان کې دغلته له ورغلو یو شمیر نورو هیوادونو له استازو لکه د هند بهرنیو چارو له وزیري او همدارنګ د ایران له استازو سره هم خبرې وکړي. د ورځې په جریان کې به موږ وخت په وخت هڅه کوو چې په اسلام آباد کې د افغان ولسمشر د لیدنو کتنو او دغلته د افغانستان د سولې او د سیمې د سولې په اړه په روانو خبرو تاسو خبر وساتو. د ولسمشر د دې سفر د ارزښت په اړه او همدارنګه د څرګندونو په اړه او ترې د شته توقعاتو په اړه زما همکار په کابل سټوډیو کې څو تنه میلمانه راغوښتي دي. اسدالله لودین ته مایکروفون سپارم او نورا خبرونه درسره دیم مختبی در بحث وروسته به بیرته ستاسو په خدمت کې. لودین صاحب، تاسو له خپلو میلمنو سره مهرباني وکړئ، هرکلی درته وایي.
ډیر مننه ان صاحب. اوریدونکو زما سلام ومنئ، لکه څنګه چې زما همکار ان صاحب اشاره وکړه، دا موضوع مو پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی او د افغان پلاوی سفر او هلته د اسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د افغان پلاوی د ګډون په اړه بحث ته ځانګړی کړی. په سټوډیو کې را سره میلمه دی د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلای، او زموږ یو بل میلمه چې د نړیوالو اړیکو کارپوه او د انتقالي عدالت د بنسټ غړی عبدالله احمدی دی، هغه هم په لار دی او د سوشي وروسته به هغه هم را سره په بحث کې ګډون وکړي. خو بحث له خاغلی زابلی سره پیلو. زابلی صاحب، تاسو د ولسمشر او نواز شریف نننۍ خبرې واورېدې، څومره چې تمه کېدله دا خبرې تر ډیره په سیاسي او امنیتي مسایلو راونه څرخېدې، تر ډیره اقتصادي مسایل پکې او اقتصادي پروژې او د سیمې د اتصال پروژې ولسمشر یادې کړې، اما همیشه دا ویل کېږي چې اقتصاد او ثبات هغه وخت راتلای شي او اتصال هم هغه وخت کېږي چې سیمه کې امن او ثبات وي. ستاسو په نظر د ولسمشر خبرې څنګه ارزوي، او په جواب کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف خبرې څنګه وي؟
ډیر شکر. تر صدر مخه د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو، ټولو افغانانو ته چې زموږ ځخ په داخلو خارج کوي ترما تختیموم. جناب لودین صاحب، د محترم رئیس جمهور اولی موقف ډیر په ځای وو چې د پاکستان سره بيخي بعد غت پاکستان د ملامر مارک پټ ساتلی او بل اخر د خبرو د قطه کېدو عامل ماغه د ملامر مارک راپورته کوي. دی ډیر جدي موقف نیوي، ساغه په جاني ساته باندې هم تشویق سو په ملي ساته باندې. و چې جناب رئیس جمهور مخلص پاکستان ته ولاړ سي، د ډیرو اقشار د ملت سره وکتل، د ټولو خوا څخه دا ورته ویل کېده ستاسې شیب یو سی درسته الته پاکستان میزبان دی، مشتاسی یو 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 پیسله ام په بینلی ساته باندې یو بینلی ورته ډیپلوماټیک ورته چې بعد په ډیپلوماټیک جواب وژغیږي، ولی مشتاسی درد لرو، درد مو ناشد دي خلې زموږ مخالفین چې د لې جنگ ساتل دي په مختلفو نومو، کاغه د طالب په نوم دی، کاغه د دایش په نوم دی، کاغه پرڅ نوم دی، لانی پاکستان کې دی، پاکستاني دغه خو مشترلیږي. تاسو باید مستند الته دغه د ډیپلوماټیک اورف په نظر کې نیول سره د دغه کانفرنس د ډیر عظمت په نظر کې نیول سره اول به د مستندې خبرې د ټوله د دنیا زینت ورواړه وي، چې مشکل لرو د دغه تروریستان څخه سپیرن د پاکستان د خارج څخه مشتره ځي په هر نامه چې دي د جنگ د اوږدې دوه عملې سعودي زموږ افغانان روزانه قرباني کیږي همدغه دی.
جناب زابلای صاحب، تاسو وایئ چې د ولسمشر خبرې ډېرې نرمې وي، او هغه څه چې افغانانو توقع درلوده چې پاکستان ته باید په زغرده وویل شي چې تاسو د تروریزم ملاتړ کوئ،
هغه شیم پکې پیدا نه کړ، هغه پیدا خو څه کوي چې یاد نه کوي. پاکستان جناب رئیس جمهور وویل چې تروریستان مشترزي د اسیا مینه څخه، د شرقي مینه څخه، د چین څخه، پاکستان په دې کې یاد تا نه کوي. دا ته د پاکستان څخه د تشکر مننه وکړو، زموږ دغه تاسو ساتلې دي، د دې څخه موږ ډېر تشکر کوو. زموږ ماجر رونه ماجر تر څو چې د پاکستان په غو کې اقتصادي ګټه نه وي، سیاسي ګټه نه وي، تاسو باور وکړئ چې نیم ساتیم په پاکستان کې نه پرېږدي. خو بیا هم دا زیاته په میلیونو افغانان دي، موږ بیا هم دغه اقدام پاکستان ستایو لکه رئیس جمهور سی ستایو مننه ځینې وکړه، خو دغه زیاده د ماجرو د منلو نه، دلته د هغه عاجل احاد مشکل چې مشتاس افغانان سره مخامخ شي، هر وخت وجل کیږي به ځای به مورید مشتاس قرباني ورکو، مش قرباني د دې چې غربیان غواړي چې د پاکستان د طریقې څخه د جنگالي په افغانستان کې وازه مخشو وسدي تر څو د اسیمنه ته ورسیږي. ولی مش د اسیمنه د منافي عسکري او کوم د غربیان د منافیو قربانیان باید وو ستر څه وخت پوری شبه دا وایي چې جناب رئیس جمهور په ډیر زغرده په شفافه شکل په مستند شکل دا ټولې خبرې کړې وي. په یوه د دې درسته د جانب ټولنه د دې مشر سره کومک یې راغلي دي، قاطع عملیات یې بیا دي وژد کړل، د دې امنیتي سکتور ته امکانات کوي، ولې ولی دغه امکانات صادقانه ندی، دغه امکانات د فعلی شرایطو د فعلی جنگ سره په تناسب کې ندی. ام دغه دغه جانی ټولنی د رنګ سیاست په افغانستان کې جنگ در اوس کړی دی او په منطقه کې ټول جان ورڅخه نارامه سو دی. باید رئیس جمهور دغه ټول نقاط په ډیره ډیپلوماټیک لاجه په ډیر صراحت سره په ډیر هغه منطقي او مستند شکل باندې ورته ټول جانیان ته ویلی وای چې موږ په عذاب یو. دغه مشکلات موږ د پاکستان سره لرو.
ډیره مننه بیرته تاسو ته راګرځو. اوریدونکو باید وای چې زموږ د بحث بل میلمه عبد الله احمدی چې د نړیوال اړیکو کارپو دی او د قرض انتقالي عدالت د بنسټ غړی دی د هم سټډیو ته تشریف راوړ. احمد صاحب ډیر ښه راغلی. غواړم بس تاسو سره ادامه پیدا کی. څه فکر کوئ پاکستان چې نن ولسمشر کوم خبرې حالته وکړي داسې اټکل نه کې د چې دومره دی ولسمشر خوشاله وسی؟ طبیعتا ولسمشر خوشاله ښکاری د پاکستان له همکاریونه او دا په داسې حال کې چې تقریبا درې څلور میاشتې د افغانستان او پاکستان اړیکې خړې پړې وي. څه فکر کوئ آیا د پردې تر شا به پاکستان افغانستان ته ځینې خی خبرې کړې وي او یا به هم هغه څلور اړخیزې او درې اړخیزې غونډې چې په پلان کې دي چې وروسته به کیږي په هغو کې به نورې خبرې کیږي چې ولسمشر او نواز شریف داسې خوشاله ښکارېده؟ یعنی د خفګان د دوی په څیرو کې نه و هغه خفګان چې په تېرو درې څلورو میاشتو کې د پاکستان او افغانستان د اړیکو په اړه رامنځته شوی و.
تشکر. با سلام خدمت شنوندگان عزیز و مهمان عزیز برنامه. نشست دروزه قلب آسیا یک فرصت خوبی به افغانستان است تا بتانه صحبت ها و گپ های نگفته ای را که داره با مردم منطقه و با جهانی ها شریک بسازه و خواست های را که بارها و بارها تکرار کرده در سطح کلانتر مطرح بکنه و خواست های خود تقاضا بکنه. در کنارش ما بارها شاهد نشست های بین المللی بودیم، نشست های منطقه ای بودیم که خواست های مطرح شده، صحبت های صورت گرفته و در ظاهر امر و در خود نشست ها چنین برمی آمده که طرف ها خوشحال هستند از این نشست و توافقاتی صورت گرفته، قطعنامه صادر شده، اعلامیه صادر شده، موافقتی صورت گرفته، ولی کمتر شاهد بودیم که این خواسته ها، این موافقت نامه ها و این موافقت های طرفین عملی شود.
بله احمدی صاحب، دازل سهیل موجوده ده. دازل هم ولسمشر اشرف غنی له پاکستان څخه غوښتنه وکړه چې همکاری ورسره وکړي. دغه راز پاکستان هم ژمنه ورکړه چې د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی، له ترهګرو سره به مبارزه کوي او د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. دازل سهیل مندیشته چې دا اړیکه به دا خبرې به نتیجه ورکړي.
خب مسئله مهم اینجاست که صحبت هایی که میشه، ادعایی که میشه که دشمن پاکستان، دشمن افغانستان است، دشمن افغانستان، دشمن پاکستان است، در عمل پیاده شود. ولی متاسفانه در عرصه عمل پاکستان در سیاست منطقه‌ای خود، در سیاست خود نسبت به افغانستان، در سیاست‌های خود در مبارزه با تروریسم صادق نبوده تا کنون. همیشه ما و شما شاهد بودیم که بارها پاکستانی‌ها وعده سپردن که ما در مبارزه علیه گروه‌های دهشت‌افکن با افغانستان همکار هستیم، ولی بارها و بارها ما شاهد بودیم که گروه‌های دهشت‌افکن اینا تمویل کردن، حمایت کردن و به افغانستان روان کردن، مشکل به افغانستان ایجاد کردن و این مشکل دامنگیر خود پاکستان هم شد. اونها هم از این جانب آسیبای دیدن. شاید فعلا پاکستان به اون نتیجه رسیده باشه که از طریق دهشت افغانی، از طریق سیاست های ناصادقانه و نمیتونه به نتیجه برسه، چون افغانستان و پاکستان همسایه هستند و بیشترین مرز مشترک دارن. حتی در خانه ای که آدم زندگی میکنه با همسایه خود اگه مشکل داشته باشه، اگه به اون مشکل ایجاد کنه، برای خودش مشکل ایجاد میشه و در نهایت به این نتیجه خواهد رسید که با همسایه خود یک رابطه و رویه نیک داشته باشه تا خودش و اعضای فامیلش هم به شکل آرامتری بتونن زندگی بکنن. ما امیدوار هستیم که پاکستان به این نتیجه رسیده باشه و همچنان که در صحبت های خود اینا ابراز میکنن، در عمل نیز چنین سیاستی رو در پیش بگیرن.
بله ډیر مننه. ښاغلی زابلای، په دې وروستیو کې په پاکستان باندې نړیوال فشارونه هم یو څه زیات شول. یو څه وخت لپاره امریکا هم خپل مرستې په بند کړې، هغه پوځي برخې چې کوم کومکونه ورسره کول. څه فکر کوي آیا همدې نړیوال فشارونو ته پکتو، همدې سیمهیزو فشارونو ته پکتو، پاکستان به بل اخره دې ته حاضر شي چې د تروریزم په وړاندې عملی مبارزه وکړي او هغه کوم زال چې هلته تر هغه دې هغه لمنځه یوسي؟
پاکستان به دغه فشارونو لکه امریکا چې ور باندې چې ممکن دا فشارونه واقعي نه دا به د کاغذ پر مخ په دې خاطر چې نور جانی نړیم په امریکا باندې انتقاد ونی کی ستاسي ولی دونې پښتبانې نه کوي یګان یګان د فدی زائر مرتوی سم په تاسو کومه کونه بندو تاسو ولی د اقانی شبکه په پیسې لازمي فکوینه او داسې نور خو په وخت کې په عمل کې مشته په جنگ کې کم 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 بود د نه احساسو سم امریکا پر دې باندې کومه کم کم کړي په نتیجه کې په پاکستان باندې د فشار د افغانستان کې د جنگ د کم بود سبب سوی اصلي فشار چې په پاکستان باندې راغی څو عامل زما په نظر دي یو دا وسی د افغانستان سره د هندستان او د روسیې نږدې کېدل وو چې هغه د روسیې د خواڅخه عملا د لاس زور کلاشینکوفو کومک او د هندستان د خواڅخه څلور نظامی تیاری دا په دې معنی کچيري یو سر چراغ د امریکا او د ناتو د پاره کچيري دغه سي تشنجات په د افغانستان پس په حدود کې ډیریږي او ته د افغانستان دود څخه مخ پر اسي معنی او جديږي په دې کې به روسیا به تفاوت پات نسی ام دغه یو ډیر بده ضربه د امریکا د په موخه
فکر کوي چې د حکومت همدغه پالیسی چې له هند څخه هم څلور اړخ کفتر راوغخته روسیا څخه هم راسته وغخته او پاکستان بل اخر دې ته مجبور کړي چې افغان ولسمشر وروغړي ترسو هغه خړې پړې کې بیرته ورسره جوړ کړي د حکومت د پالیسی څنګه بولی او آیا دوام به د افغانستان په ګټه وي
زه به دا وایم موږ به دا وایو چې افغانستان د سي ادي منطقه نه د سي مشتاس د هندستان په څلور ته ورو باندې د جنگ رافقو او امریکا د غوسخه وبي دي او یا د روس څخه د لاسو زور کړي چې کوپا په ورکول باندې امریکا وبي دي افغانستان اوس دلته یو داسي موقف کې قرار لري چې په دغه کې د انګلستان او د فرانسې او د امریکا چې د شورا امنیت درې اساسي غړي دي هغه د لی وزور لري عملا هغه د لی قرباني ورکړي ده هغه د لی خپل منافع لري ترڅو چې افغانستان د هغه د منافع په نظر کې نیول سره خپل منافع عیار نه کی کبه ځای چین ته لاس واچي کبه ځای روس ته لاس واچي چین هندستان خو یو ډیر ضعیف ملک نسبت د دوی په تناسب باندې زه فکر کوم چې انوز به دا جنگ خدای نه خسته افغانستان به د جنگ مرکز وسی شه دا غره چې افغانستان د زینت د دوه مملکو سیمه نومور توا خسته خصنه خپل دوستي د چیز مر سره دوستي لري د دوه زینت روشانه کی دی ته وایي چې تاسو د پاکستان څخه نورم انوزم دفاع کوي او افغانستان ډیر ضعیف ساتي دا به نه ستاسو په ګټي نه به د افغانستان په ګټي ځکه کچيري یو لري د افغانستان ملت ډیر په تکلیف ستاسو باور کوي چې دا عام مقوله ده فارسی کې وایي چې بتنګ آمد به جنگ آمد دغه ملت کې یو لري مخ وګرځاو دا مجبور او مکلف دی یو بل بدیل به پیدا کوي هغه وخت به د حکومتو د کنټرول څخه وتلی او دا ملت مجبور او مکلف دی خپل قرباني څخه نه کوي ورکی د نورو د منافیو د ساتلو لپاره بیا بر ځان د پناګا پیدا کوي چې هغه پناګا په فعلی شرط کې یا چین دی یا روسیا هغه وخت بیا د افغانستان په ګټه نه وي د غربیانو په ګټه هم نه وي د پاکستان په ګټه هم نه وي هغه به د ټول دنیا لپاره یو فاجعه
ډیره مننه ښاغلی احمدی څومره امکان لري چې په دې بحث کې ولسمشر اشرف غنی وروسته د آسیا زړه کانفرنس په حاشیه کې د پاکستان د پوځي چارواکو سره وګوري چون په تصمیم نیونه کې همیشه د کارپوهانو نظر داده چې د پاکستان پوځي حکومت ډیر رول لري آیا داسې احتمالات شته چې له پوځي چارواکو سره هم وګوري ځکه چې د هغوی پریکړې ډیرې ګټورې دي او ډیرې عملي جنبه غوره کولی شي
تا کنون خو ما شاهد بودیم که در اکثر موارد در سیاست های خارجی پاکستان و خصوصا در رابطه با مسئله صلح افغانستان و مسئله طالبا نیروهای فوج پاکستان نقش اساسی و تعیین کننده را داشتند و بارها اگر بخش ملکی هم تصمیمات گرفته شده از طریق وزارت خارجه پاکستان ولی با اعمال نفوذ فوجی ها این مسئله تغییر کرده آلی هم امیدواری های هست با از فضای کنفرانس و نشست قلب آسیا چنین معلوم میشه که امیدواری زیاد است که به
توافق نظر دست چون در وقت در بحث دو دقیقه پاده فقط غارم یا بل موضوع پر بانساس نظر واخلم در کنفرانس نوروز در چین افغانستان و پاکستان و دقیقه از چین افغانستان پاکستان و هند ترمنز دریارخیز و سلورارخیز ناستی هم کگی در غند سمره گتواری بولی تاساو سمره به نتیجه ولاری و سمره د افغانستان پاره بحثونه وشي ډیر پلانو کې
یک مسله ای است کې نشست منطقوي از ابتکارات بسیار خوبی است از ابتکارات بسیار خوبی است که اتفاق میافته و ابتکار نشست قلب آسیا را افغانستان داره و یم از اهمیت بسیار بالایی قرار داره، ولی همیشه نتایج چنین کنفرانس های بر وفق مراد افغانستان نبوده، با اینکه حتی رهبری نشست هم داشته. دلیل عمدهش است همون رقمی که شما عرض کردین، سیاست های کشورهای همسایه و سیاست های خارجی کشورهای منطقه متأثر از هم منافع داخلیشان و هم بر اساس روابطی که با قدرت های بزرگ دارن است. مثلا پاکستان با چین رابطه اقتصادی و سیاسی داره، با روسیه رابطه داره، با آمریکا به شکلی، ایران با کشورهای مثل روسیه و چین ارتباط داره، افغانستان روابط خارجی خاص خود داره و در اکثر موارد نتیجه کنفرانس متاثر میشه از قدرت‌های کلان و بازیگران کلان منطقوی که در منطقه وجود دارن و بازیگران اصلی هستند.
هیله من یه چه دغدغه دری ارخیز یا تلور ارخیز نست چه چین و آمریکا هم پکه برخه خریده با گټوري وي؟
مسلماً هم افغانستان و هم پاکستان مسائل و روابط خود با چین، با آمریکا، با روسیه در نظر میگیرن و این تاثیر میگذاره روی نتیجه بحث و گفتگوهایی که در دی دو روز جریان داره و هنوز هم در سطح منطقه ما به او حد و به او سطح نرسیدیم که بتونیم تصمیم گیرنده های اصلی باشیم و او تصمیم و او پالیسی هایی را که اتخاذ میکنیم و به شکل عملی بکنیم. مسلما چی بخوایم و چی نخواهیم متاثر از قدرت های کلانی هستند که در منطقه حضور دارند.
بله، ډیر مننه ښاغلی زبلای د استانبول پروسه په 2012 کې پیل شو او تر اوسه درې څلور ځله غونډې هم کړې دي، اما هغه کوم اهداف چې د پروسې له ځان سره درلودل تر اوسه نه دي ترلاسه شوي، مثلا د افغانستان سوله، ثبات او امنیت اساسي اهداف، ستاسو عمده سپارښتنې څه دي تر څو افغان حکومت وکولی شي د اسلام آباد له دې غونډې او پراتلونکو کې چې کومې غونډې جوړیږي دغه خپل اهداف ترلاسه کړي چې هغه سوله او امنیت؟
ډیراله رښتیا هم چې د استانبول پروسس په 1990 کال کې اول په ترکیه کې وای ابتکار لکه څنګه جناب احمد صاحب ته اشاره وکړه د افغانستانو، بعد هغه په کابل کې جوړ شو، بیا چین او قزاقستان کې اوس اسلام آباد کې ده، لکه هغه چې په د کاغذ پر مخ ویل کېږي تشریفاتي دي، لکه څنګه چې د کانفرنس د 14 ممالک چې اصلي غړي دي، اولس ممالک یې ایمه کوننده دي، تقریبا 15 ډیر جهانی سازمانونه په کې د اسلامي ممالک سازمان دی، د ناتو سازمان دی، د شنګای سازمان دی، دغه چې د اروپا اتحادیه ده، باید سازمانونه نور کښنی غټسته د دوی حمایه کوي، یعنی په جهانی سطح تقریبا د ملل متحد یو غونډه، یو ګرده مایه، یو کانفرنس دی. افغانستان کولای شي دلته د جهانی نړۍ د زینت د افغانستان په موضوع د قضیه په مورد باندې روښانه کړي، هغه قایق چې پر ملت تیریږي دغه ورورسي، لیکن متاسفانه رئیس جمهور ونه کړی، هغه یو موقف ونیس لکه ملت سي زيني غالي ممکن د رامسي تر انتقاد لاندې به بخیر ونیول سي. هم دغه موضوعات لکه څنګه چې در مختاسي د جناب احمدي صاحب سره وویل سي، د نورې ناس تم درې سي وای د امریکا او د پاکستان سره، د بل ناس د چین او امریکا او پاکستان سره، هم دغه ناس د چین او د امریکا او د پاکستان سره کې د جناب رئیس جمهور دلته باید ورتوي چې ما په عمومي اجلاس کې ونه ویل، یا ډیپلوماټیک ورف نه اجابه ولا، یا شرایط نه اجابه ولا، او وس درته وایم چې د چین هم ناس دي، امریکا هم ناس دي، موږ پاکستان څخه په تکلیف شو، موږ د امریکا د صادقانه چې موږ سره په تجهیز د اردو کې کومک نه کوي، موږ مشکلات لرو. دغه دی ورته وایي د غوسی تعهدات واخلي، ځکه دغه داسې کانفرنس نه دی چې اجرایي برخه د دوی ټول په فیصلې الزامي دي، دلته صرف یو اعتماد سازي ده، دلته صرف د تبادل نظر دی، د خپل نظر دی جانیان تر ورسي د اسلامي مملکو د مشران سره باید اتمن ناست وو کی هغه په خبر کې چې تاسو موږ سره څه کومک ولاسي.
جناب زبلای صاحب د بس فقط یو د قانون پات د خغلی احمدی د افغانستان او پاکستان اړیکې یو څه خراب شوې، خدا غونډې ورته زمينه برابر کړ چې بیرته د غړي کې یو څه سره روغ سي او دوه هیوادونو سیاسي مشران سره بیا وګوري. څومره د ضرورت دی چې د افغانستان او پاکستان اړیکې باید خېوي او نه خړې پړې لکه چې څومره د مخ کې وشو ډیر پلان وکي.
تشکر. خوب، ای کانفرنس و ای نشست یک فرصت خوبی است که حداقل کشورهای منطقه یا دو کشور افغانستان و پاکستان که روابط طولانی دارن و با مشکلات و چالش های زیادی مواجه بودن بتانن صحبت ها و گپا و خواست های خود مطرح بکنن و حداقل چند گامی ما پیشتر بریم در رابطه با مسئله صلح، در رابطه با همکاری های اقتصادی، در رابطه با همکاری های منطقوی. ولی امور رقمی که من خدمت شما عرض کردم شاید او توقعات اصلی ما برآورده نشوه، ولی یک فرصت بسیار خوبی است برای افغانستان که بتونه گپا و سخنهای خود با کشورهای منطقه با پاکستان به صورت واضح و شفاف مطرح بکنه و ما امیدوار هستیم که از داخل ازی هم در رابطه با پروسه صلح هم در رابطه با مسائل همگرایی های اقتصادی و همکاری های اقتصادی به یک نتایج مطلوب برسیم.
در مندنکور آباد په کابل کې راسره میلمنو د ولسی جرګې د مشرانو جرګې غړي زلمی زابلای او د نړیوال اړیکو کارپوه او د انتقالي عدالت د بنسټ غړي عبدالله احمدی تاسو نه ډیره مننه. بیرته ما خپل همکار اجمل انت سپارم انسب مهرباني.
ډیره زیاته مننه اسد الله لودین او په کابل کې زموږ د رادیو د ازادي رادیو استډیو ته لاغلو درنو میلمنو څخه مننه کوو او کورودانه ورته وی چې پر موضوع نظر څرګند کړ او په دې شنه ساري ځان ته زحمت ورکړ او زموږ استډیو ته راغلل. موږ خپل خبرونه ته دوام ورکوو. د خبرونه په دې برخه کې دوه ځنګړي پروګرامونه لرو. البته زموږ 19 پروګرامونه دي خو مخکې لاغې پام وکړی د کابل چاپ د نن ورځې او ورځپاڼو مهمو ټکو ته چې رحمت الله افغان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو مطالبو ترڅنګ په پاکستان کې د آسیا زړه هیوادونو د کانفرنس په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرنوشت ورځپاڼې په یو مطلب کې لیکلي، د آسیا د زړه کانفرنس د افغان حکومت لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل دریځ لاپسې پیاوړی کړي. لیکوال وړاندیز کوي افغان چارواکو ته پکار ده چې له پاکستان سره سپینې خبرې وکړي، خپلې ملي ګټې وساتي او د خپل جغرافیوي او ستراتیژیک ارزښت له مخې د باثبات افغانستان لپاره کار وکړي. د لیکوال د معلوماتو له مخې ښایي په دغه کانفرنس کې یو شمېر نور مسایل هم وي، لکه د هند پاکستان او ایران او سعودي عربستان اړیکې. خو افغان پلاوي ته پکار ده څومره چې کېدای سي دغه کانفرنس د خپلو ملي ګټو پر محور راوڅرخوي. د چراغ ورځپاڼې په سرمخاله کې راغلي، پاکستان غواړي له افغانستان سره د اړیکو په ښه کولو کې دوه پالیسي تعقیب کړي. یو په دې هیواد باندې د نړیوالو فشار راکم کړي او دوهم د طالبانو په منځ کې راپیدا شوي سیاسي او پوځي اختلافات له منځه یوسي او د افغانستان د سولې د پروسې واک بیرته پاکستان په لاس کې واخلي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي، د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف غني ګډون او له پاکستانو چارواکو سره د هغه لیدنه ډېر ضروري ده. د لیکوال په باور کچېری ولسمشر د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې ګډون نوی کړی، نو پاکستان ته به پلمه جوړېده او په دغه کانفرنس کې به له افغانستان سره کړې ژمنې تر پښو لاندې کړې وای. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، د افغانستان په اړه د پاکستان د سیاسیونو او پوځي مشرانو ترمنځ ژور اختلافات موجود دي. د سرمقالې په پای کې راغلي، پاکستان باید نور چانسونه له لاسه ورنه کړي او د افغانستان په اړه له ناوړې پالیسۍ څخه خلاص په سر شي. د بلې دولتي ورځپاڼې انیس د سرمقالې عنوان دی، د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس یو فرصت دی چې باید ورنه بشپړه استفاده وشي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه د آسیا زړه هیوادونه باید پاکستان دې ته مجبور کړي چې د تروریزم له ملاتړ څخه خلاص په سر شي او په دې برخه کې نړیوال او د کانفرنس ګډونوال هیوادونه باید له پاکستان نه قوي ژمنې واخلي. د ویسو ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي، داسې ښکاري چې پاکستان د خپل ایجنډا له مخې او یا د بهرني فشار له امله غواړي له افغانستان سره خپلې اړیکې تر ممکنه حده نورمال حالات ته راولي. د لیکوال د معلوماتو له مخې ډېر امکان دی چې هم پاکستانی چارواکو ولسمشر غني سره غواړي ژمنې کړې او هم به له نورو لوریو ولسمشر غني ته دا ډاډ ورکړل سوی وي چې له پاکستان سره بیرته اړیکې تودې کړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه وه. په راروانو خپرونو کې به بیا هم په پاکستان کې د ولسمشر اشرف غني د لیدنو کتنو او همدارنګه د آسیا د زړه د کانفرنس د نن ورځې د دوام په اړه رپورټونه در سره شریک کړو. د دې ساعت په وروستیو کې یو 219 پروګرامونه راخلو. کور کلی ورپسې د ګوړې اچار وړاندې کیږي.
کور کلی جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو ستړي مشي، د دې غږ په اوریدلو سره به ارومرو په دې پوښوي یاست چې د کور کلی نننۍ خبرونه د ماشومانو په اړه ده. آیا تاسو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین لګولی؟
مخکې مو کول اوس مونږ نه کړه وړکې چې نه کوي مو ډېر دی وشه وړای نه شم واکسین ته.
که چیرې د پولیو واکسین ونشي ماشوم ته کومې ستونزې پیدا کوي؟
د گذر نشلېږي، د ویلې نشلېږي، د قبلې نشلېږي.
ولی ځینې کورنۍ خپل ماشومانو ته واکسین نه لګوي.
مخکې خو واکسین نه و، نه والا سردردی و، نه پخای چاکا گا و، ټول جوړ تیار و. اوس واکسین را پیدا سو مغمره مرزونه سره زیاس کړ. دی واکسین پیدا راته و کی سړی دی پیدا ده.
قدر من اوردم کو د روغتیا وزارت وایي چې تیر کال په ماشومانو کې د پولیو یا فلج 8 پیښې ثبت شوې وې، خو لنیکه مرغه سږ کال په دې شمېر کې کمښت راغلی. د روغتیا وزارت وروستۍ سروې ښیي چې سږ کال د پولیو 12 واقعې دوی ته راغلي دي. پولیو یا د ماشومانو ګزند یوه ساري ناروغي ده چې د خولې، غایته موادو او د افضل سید نمرات کولو له وجې له ماشوم نه بل ته لیږدول کېږي. دا ناروغي لومړی ځل په مصر کې وپېژندل شوه. دا چې پولیو یا ګزند کومې نښې لري او څومره خطرناک ده، د استقلال پروختون کې د ماشومانو د داخلي برخې ډاکټر محمد حامد هوتک وایي که څه هم په اکثر ماشومانو کې ترغیچ ښه پرمختګ ونه کړي، نښې نه ښکاري، خو بیا هم ځینې علایم لکه په ټیټه درجه تبه، د ستوني درد، کانګې، د ګیډې درد، د ځان درد او بې اشتهایی رامنځته کوي.
لکه د یو نزله یا زکام په شکل باندې چې مثلا بعضی بیږي ستونی درد وي، دا په ابتدا کې پیدا کیږي چې دې ته په هغه سطحي شکل باندې د هغه یو شکل ده چې هغې کې بیا لږ ذره عمیقتر یا وخیم حالت منځته راوړي. دماغي سیستم معاوفه کیږي او هغه التهاب له وجې نه هغه شدیدترین شکل ده چې هغې کې بعضی اوقات د مړینې سبب هم کیږي. بعضی ټپونه نور هم د دماغ بعضی ناحیې او اناتومي له نظر نه بعضې ساحې معاوفه کیږي چې د هغې په نامه باندې د پولیو توازو یا تصنیف بندي شوی ده. نو یو ټیپ دا چې بیا هغې کې په کلینیکي شکل باندې یا د همغه اراض علایمو د نظر نه دا فلج منځته راوړي، او د فلج د منځ راتک په صورت کې دا وایروس چې ده د خپله د وجود عصبي سیستم کې، یعنی د ملا په تیر کې د ستونو فقرات چې موږ ورته وایو، په دې کې دغه قدامي بخش د هغې یو تعداد حجرات دي، د هغې تخریب چینی حرکي حجرات، حرکي اعصاب هغه تخریبوي، او د هغې په واسطه باندې دغه خپل مشکلات، یعنی په همغه عصبي سیر کې چې کوم عضلات یا نهایات یا اعضاوې پخې ولاس او هغه مواقع دي، هغه د فلج سبب د دغه حجراتو تخریب ده.
د پولیو مخنیوي یوازې دوه قطرې واکسین کولی شي. موږ د کابل ښار په بیلابیل سیمو کې خلکو پوښتلي چې دوی خپلو بچو ته واکسین لګولی که څنګه. په ځینو ځایونو کې له داسې کسانو سره مخ شوو چې اصلا د واکسین په هکله معلومات نه درلودل، که څوک پوهېدل هم د بې پروایۍ له وجې ماشومانو ته واکسین نه وکړی. د خوست اوسیدونکي جمیلې سره په داسې وخت کې غږېدلی وو چې خپله ناروغه وه، رنګ زیړ، شونډې وچې، سر ببر، مخ په سوري یخه کوټه کې شپږ ماشومان ورچاپیر وو. له هغې نه مو پوښتلي چې بچی واکسین کړي که نه.
زره میوه تا نه دي کړي.
ولې دې نه دي ورته کړي؟
خو څوک غم نه کوي.
مثلا څوک غم نه کوي؟
خو پلورې بیا یې نه، نو مو بدیا پرېږدي، نه مو پرېږدي، نه مو دای داسې واکسینو ته بیایي چې بولې و واکسین مو کړي.
پلورې نه پرېږدي؟
دا د وړو ګجر کوي، پلورې ماشومان پلور دا مو نه بیایي چې واکسین
مو څو ماشومان دي بي واکسین دي؟
د ټول بي واکسین دي.
واکسین په ارزښت باندې پیږي، په اهمیت پیږي. واکسین
تلویزیون کې ورو خپه یم چې واکسین پیدا لري کړه، ګاټه لري ماشومان ته، مونږ ته پیدا لري، هر شي مراسته پیدا لري. سړی څه زور سامي خالي جګوي ځنه پرځخه نه پیږي د مشمونه ته یا د واکسین وکړي.
ناجیه د جمیلې په خوا کې وسیدله. د هغې لور د پولیو د ناروغۍ له وجې مړه شوې وه. کله چې ورسره غږېدل رواني حالت یې سم نه ښکارېده. یوه شېبه وروسته به یې هېر وه چې شېبه مخکې څه ویلي. له هغې مو پوښتلي چې څو ماشومان لري.
څلور
ماشومان لري. واکسین یې ورته کړی ده؟ څه وخت، څه رقم؟
دلته نه ده کړی، پاکستان کې مې کړی دي.
دلته مالی نه دي کړی؟
څه خبر یم، دلته ونه کړم. خالی هسې چاچایي بس واکسینونه نه کوي.
واکسین نه کوي؟
نه.
او چې چاچایي هغه واکسین نه ده؟
اوسلا نه ده راغلی.
هغه دې نظر ته نه راځي؟
نه.
څه فکر کوې چې هماغه چاچایي څومره فایده لري؟
هغه فایده لري نه، دا مریضانو ته هر څه تخي دي.
ته څه وایې چې څه رقم واکسین باید وکړي؟
دا د ستنو والا.
د ستنو باید وکړي؟ هماغه ښه ده.
هو، هماغه شل ملته هم ښه ده. دا لاسونه او دا پښې
شالته.
هو،
فالج ده.
هو، دغه ته ښه ده.
داسې کوم څوک شته تاسو منځ کې چې هغه همداسې فالج شوي؟
او ما یو لور و هغه سوی وه که نه، فالج شوی وه، هغه بیا مړه سوه. هغې نه یې موږ اوسه پورې دې ته واکسین نه دي کړی. څوک وکړي نه؟
ولې دې لور شاله سوه؟
څه ښه څه مرض دولیدونه دغه مرض سره که نه، ستن چې ونه لګوي که نه، دغه مرض پرې راځي که نه، ته پچ کېږي. هغه بیا مړه سوه پاکستان کې.
ښه، سره له دې چې یوه لور دې په پولیو باندې مړه شوې هم ده، بیا هم نور ماشومان ته واکسین نه لګوي؟
ولې نه لګوو؟ څوک چې وکړي ولې نه لګوو؟ نه څوک راځي هم نه.
څوک راځي نه
نو کنه
تخپل هم چیرته نه تللی
نه نه تللی مې کور کې ما کور کې څوم نسته خالي زې ما یا میړه مې ده
که څوک دلته رانیسي د واکسین لپاره تاسو خپل نه ځي کلینیک ته نه ورځي
نه زو کنه کلینیک ته موږ لیدلې نه یو کنه چیرته لاړ شو
کوم لیدلې وای تللی
هو تللی وانه راتلو ما شومان چیرته غنه سي مریضان نه سي فاش نه سي
د هلمند اوسیدونکی جمال خان د دوو میرمنو خاوند او د لاسو بچو پلار دی. هغه هم د پولیو د واکسین په ارزښت نه پوهېده، خو کله یې چې کوچنۍ خور د پولیو په ناروغۍ اخته شوه نو بیا یې خپلو ماشومانو ته واکسین ولګوه.
کلینیک لرو هغه بیا دوی پروګرام دی چې مقصد میاشتې دوه میاشتې هغه تیریږي هغه دوی پروګرام چې راځي جنوی دغه هلکان په دغه کلي کې سم سي دا زموږ ده کوسه په کوسه کور په کور هغه ماشوم ته د هغه نه د اساس کیسې ورکوي د هغه په خوله کې ورساسي ورکوي
دا د څه لپاره واکسین ده
دا دغه دپاره دی دا خلک وایي وایي دا د اویا مرض دوا ده نو هغه اویا مرض بیا موږ ته نه معلومېږي چې دا کوم مرض دی کوم مرض دی
کور کې د څو ماشومان دي
په کور کې زه په خپله لرم دوه مینه ګانې دوه ښځې لرم
او ماشومان څو
ماشومان لرم تقریبا لس ماشومان لرم
اوس حسابې
لس ماشومان لرم او نور څه لرم
تر اوسه حساب نه معلومه
لس ماشومان لرم شپږ نجونې دي او څلور هلکان دي
دا د ټول واکسین کړي دي
ګردم واکسین کړي دي بلې یو
بم واکسین نه یی پاتې
نه ګردم واکسین کړي
او تاسو په سیمه کې دا نور خلک هم واکسین کوي ماشومان باندې
او واکسین دا ډیر ښه شی دی نو دا خاص په پیدا یو سړی پوسی از موږ یو خور ستا هغه د موږ ټول کوم ته معلومیږي چې ستاره معلومیږي نو ما د کوشتا کوړه کوي خور ده نو املا او شرط نه ولیدا پر سیدل ده دا کار په کار چرت نسی زوب نسی نو موږ دغه واسه طاقت نه لرو چې دې او تداوی موږ وکړو
تاسو په خپل خور واکسین نه وکړای
نه 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 مونږه وسالانه دا واکسین ترایزي ورکوې مخه وسې ګټ نه ورته کوي هغه ما خوته
یعنی اوس مشکل ورته پیدا
شوی اوس مشکل ورته پاسه دغه په تکلیف ته چې ما شان دې پر ځای باندې پروسه دا څون سخت نس پری وتاله پر دې بغل پر هغه پروسه سپاتر سره پر دې د املاس بازار بغار چې غاری وي
پولیو داسې ناروغي ده چې درملنه نه لري که ماشوم ور باندې اخته شو بیا د ټول عمر لپاره ای بي کیږي د ډاکټر اوتک په وینا د وقایې لارې تر ډیره حد د پولیو واکسین کېدلی شي
د پولیو واکسین چې دغه چې منګ وایو د ماشومانو د فلج ناروغي واکسین چې دغه ماشومان یعنی فلج یو دایمي مایوبیت منستر وړي او دغه مایوبیت بیا چې کله سړی معوف شي یا ماشوم معوف شي تر ابده پورې دا ماشوم دغه مایوبیت ځان سره لري او دا هیڅ تداوی لار نه لري نو بنان مونږ کولای شو چې په دغه دوه قطرې واکسین چې د نړۍ سی سازمان په همکاري او د زمنګ د وزارت ساتامي په کوشش او زحمتونو سره چې دا د خلکو پاره فمسال په اجتماع کې او په ټول افغانستان کې سراسر د کلینی صحی کلینیکونو او د موبایل ټیمونو یا د همغه ورځې د رضاکارانو په واسطه باندې مثلا دغه واکسین د خلکو ته ورکیږي حتی کور په کور حتی په داخلي او خروجي مناطقو کې ترانسپورتي یا وسایل په استفاده یعنی د ټولو پوسټرونو میډیاګانو د لار د تلویزیونو د لار نه دغه شی د خلکو ته غوړ کول کیږي چې دغه واکسین ګټه داده چې دا واکسین دغه دوه قطرې کول شي تاسو ماشوم د دایمي مېبد نه وساتي درې د فی دغه واکسین دوه قطرهی کمپاین لانیږي نو په دغه درې دورو کې کچیر یو چا درې دوري واکسین واغست نه 90% د لانګ لایف ټول عمر د پاره دی معاف کیږي او د بیا دغه وایرس نه مطلع کیږي نه
ډاکټر هوتک له ټول کورنۍ غوړی چی
د خپل ماشومان چې د 15 کلن څخه کته عمر لري ما خوښ داده چې دغه مرض ډیر خطرناک ده حتی د مرګ سبب او ته دایمي مایوبیت سبب ګرځي بنان هیڅ لاره د تداوی جرایي هیڅ نشته بل لاره چې کله معاف شو کلایونیو او بلدا چې دا نور خلق هم ک یو سړی معروف شو نور خلق ته انتشار کینو دا ډیر غټ ظلم ده د خپل ماشوم په حق کې د خپل وطندارانو د خپل آزاد فامیل چې یو سړی ټول عمر مایوب وي او خپل په دې باندې بار وي او د ټول کارونه ولګي نو ما خوښ ده چې کړه دا واکسین کمپاین شروع کیږي د خپل 15 کلن څخه کته ماشومان د دوه قطرې واکسین رضاکاران راځي په کور کې بیا د هغه مراکز صحیح چې د دې صحیح مرکزونو نږدې دي هغه ته د دې واکسین د کولو په خاطر باندې 15 کلن څخه کته ماشومان ټول انتقال کی تر څو دغه خطرناک مرضی څخه په امن او یا مسونه پات شي
درنوونکو پولیو یا غزان د ماشومان له خطرناکو ناروغیو څخه شمیرل کیږي د مخنیوي لارې هم دوه چاسکي مفت وړیا واکسین دی نو که غواړئ چې خپل بچی له دې لوی آفات او مصیبت څخه وژغوري هغه ته مخکې له دې چې 15 کلن شي د پولیو واکسین ولګوي
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوړی اچار
جوړونکي ننګیار ناشنا
خواږه اوریدونکو سلام. اوس زیاتره خلک په حکومت کې د پنځم ستون پښتون غږیږي، او هر بدکار چې وشي نو وایي چې دا کار په حکومت کې د پنځم ستون دی، لکه پخوا به چې ویل دا کار د ګاونډیانو دی. اوس خلک حیران پاتې دي چې دا پنځم ستون به څه ډول بلاوي، سره له دې چې سیاستوالی د بلاګانو ډله بولي، خو لا تروسه صحیح معلومات نه دي شوي چې دغه د پنځم ستون بلا چیرته اوسیږي او څه کارونه کوي. پخپله را پیدا شوی که بل چا را پیدا کړی ده؟ یوازې ویشتل، ترو را وژل کوي که برطرفه کول، مقررول او نور کارونه هم کوي. ځای چورت مه وهئ، آخر به درک ولګیږي. د خپرونې په پیل کې مو د ماکولاتو له غمه خبرو.
دا چیرته ورکی؟ نه دی غواته شفتله راوړه او نه دی تناره ته بوټي.
ښځې، لکه چیرته دی په بازار کې په بای اخیسته یم، داسې کولنګک را باندې کوي. نن به تا ورته راوړی و، څه ګناهګاری دی خو نه؟
د ما هغه یو پول بس دی، زړه مې ورسره وچاودېده. که خدای دې مرداره کړي، ته چیرته تللی وې؟
کمپاین ته تللی وم، د کاندید لپاره مې کمپاین کوه. ښه ډېر کسان مې په دې قانع کړه چې رایه ورته واچوي.
څه ګټه ورسیږي؟ خدای که به دې څوک په یو خروار لیټۍ کې وپوښتي.
ساده کېږه مه، ډېره ګټه به یې راورسیږي. یوازې ما ته نه، چې ټولو معلمانو ته به یې ګټه ورسیږي. چې اوس خدای وکړي همدغه زمونږ کاندید کامیاب شي.
څه ګټه به یې در ورسیږي؟
ویناوې نه اورې چې هره ورځ همدا چیغې وایي چې که کامیاب شوم د ښوونکو وضعیت ته به بدلون ورکوم، دسترخوان ته به یې بدلون ورکوم، جیبونه به یې لوټونه ورته ډکوم، د اروپا او امریکا غوندې شرایط ورته برابروم.
اوس دا سړیه چې دغه ونه وایي نو څه به ووایي؟ داسې خو نه سي ویلی چې آل مو له دینم خرابوم، دسترخوان مو له دینم سپېره کوم، په همدغو د درواغو په وعدو ځانونه کامیابوي.
ښځې، ته نه پوهېږې، دا زموږ کاندید له هغو کسانو نه نه دی چې تا لیدلي او اورېدلي دي. دی ډېر پوه سړی دی، د ښوونکو او استادانو له زړه خبر دی.
هیڅوک هم د چا له زړه نه خبرېږي. نه وینې چې هره خوا کې دینګور له زړه خبره وي، ځکه په خپله منګور سوي وي. خو کله چې بیا خپله خوا کې سي نو اول تاسو له انګور نه وباسي.
درته ومې ویل چې دا سړی هغسې نه دی، خو نه یې مني. که خدای کامیاب که او جمهور رئیس شو نو بیا به یې ووینې چې ښوونکي چیرته رسوي.
دا دعا کوه چې له دې ندیم ښکته ونه غورځوي، تر اوسه خو هر څه سرچپه روان دي.
نو د تا ولې زړه په تنګ دی؟ په تا خو مې کوم زحمت نه دی راوستلی.
د ما نه در باندې لورېږي چې ټوله ورځ په کمپاینونو پسې ورکې. اسې د مغزه زده کوونکو او درسونو خوړلی دي، که کوم ګرد پاتې وي هغه په کمپاینو مه خوره.
بې احساسه ښځې، چې هر څه دلایل هم درته وایم اثر نه در باندې کوي. له دې نه ښه دا ده چې هېڅ در سره ونه وایم.
ما خو خپله غاړه در باندې خلاصه کړه، مقصد چې بیا د ما په مخ کې شکایت ونه کړي. دومره مې خبر کړي.
یو کال وروسته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم سلام برکت خان، ستړی مسی.
خیر اوسې مدیر صاحب، داسې خواشینی راته ښکاري.
هو ولا، ډېر بد خبر درته لرم، خو له خبره مخکې یوه داسې جزا راته وټاکه چې ټولو خلکو ته د عبرت وړ شي.
دا څه وایې مدیر صاحب؟ خدای دې خیر کړي. څه خبره ده؟ موږ خو چې هره ورځ راځو د ښه خبر اورېدو په تمه یو. موږ وایو چې ته به د تنخوا ډېرېدو، کورونو ورکولو او نور امتیازاتو راکولو زیری راباندې وکړې، او ته وایې چې بد خبر درته لرم.
یار څه درته وایم، هغه د انتخاباتو پر وخت مو چې کمپاینونه کول په یاد دي؟
هو، ما میان له ښځې سره ووهل. ولې؟
د کاندید هغه وعدې، هغه غورې دې هم په یاد دي؟
هو، چې ویل به د ښوونکو او استادانو حالت ته تغییر ورکوم.
رښتیا یې ویل، هغه دی تغییر یې ورکړ.
څنګه؟ پوه نه شوم.
خو د ژمي د رخصتۍ معقولات یې له ښوونکو وګرځول.
معقولات یې وګرځول؟
هو، مکتوب یې راغی.
دا څه کوي؟ اوس مې ښځې ته څه ووایم؟ خپلو ښځو ته یې وشرمولو، اوس د ښوونکو په معقولاتو حکومت کوي.
Thank you.
اوس دغه برک شیر واوري.
زمونږ خار زمونږ کوچه او زمونږ واټونه لوی لوی او زمونږ خار کې را تیر شوی سیند هم او زمونږ خار کې را تیر شوی سیند هم د کثافاتو ډیران او د خزلو ډیران دی دغه واړه ډیرانونه لوی لوی او ډیرانونه لوی لوی زمونږ لفظونه زمونږ نیتونه زمونږ کارونه واړه ټول په ګناه ککړ دي ټول په ګناه ککړ دي هر څه کې مونږ یوازې خپله ګټه خپل مقصد او خپل مطلب لټوو او خپل مطلب لټوو نو ځکه زمونږ کارونه که دفترونو کې دي او که د باندې چرته لکه زمونږ خار لکه زمونږ کوچې او لکه زمونږ خار کې تیر شوی سیند له چټلیو خیانتونو او هیلو نه ډک دی له چټلیو خیانتونو او هیلو نه ډک دی ځکه نو ورځ له ورځې لکه کمزوری موټر په کوم پیچومې ګل شي او بیا په شا روان شي او بیا په شا روان شي داسې همون په شا روان داسې مو خار او هیواد داسې همون په شا روان داسې مو خار او هیواد بیرته و شاته درومي بیرته و شاته درومي
اوس دغه د مچ کیسه مو اورئ.
د دفتر رئیس په ډیره ورختای دفتر ته راننوت او په چټکۍ سره دفتر له نظره تیر کړ. خو چې کله سترګې د دفتر په مچانو ولګېدې نو لکه برقي شوک چې وخوري ټکان یې وخوړ او په غوسه یې وویل، ټول په رڼو سترګو ورته ګوري او مچان همداسې نرغوندي اخوا داخوا ګرځي. ټول مامورین حیران پاتې شول چې رئیس نن ولې د مچانو په لیدو دومره په غوسه شو. د مچانو ګلې خو بهر ورځ ګرځېدي او دی به یې په کیسه کې هم نه و. یو تن چې ډېر ویرېدلی و ژر پاڅېد او د مچانو په مړه کولو یې پیل وکړ. یو یې واهه، بل یې واهه، او چې بل یې واهه نو نور مامورین هم پاڅېدل او د مچانو په دغه افتخاري اشر کې ور شریک شول، تر څو هم ټول مچان مړه شي او هم رئیس خوشحاله شي. رئیس چې ولیدل کوم ژوندی مچ نه دی پاتې نو له دې کوټې ووت او په بله ورننوت. اصلي خبره دا وه چې سبا ته له لندنه یو هیئت را روان و او د هیئت مشر داسې یو څوک و چې له مچانو سره یې حساسیت درلوده او له همدې امله یې په لندن کې خپل سکرتر برطرفه کړی و او دغه معلومات د موږ رئیس ته د هغه له راتګ نه مخکې ورکړل شوي و چې احتیاط وکړي. زموږ رئیس هم قسم خوړلی و چې هر څنګه وي همدانن به د دفتر د مچانو بیخ باسي. سبا سهار یو ځل بیا رئیس په ټولو کوټو وګرځېده چې چېرته کوم مچ نه وي پاتې او یا هم له دې باندې څخه نه وي راننوتلی. سره له دې چې هماغه پرون ماسپښین ټولو کوټو ته کلوپونه واچول شول او پردې کش شوې، ټول مامورین ورخطا وو او همدا دعاګانې یې کولې چې خدای پاک دې د بهرنیانو د راتلو په وخت کوم مچ نه پیدا کوي، که نه هم به د ټول دفتر ابرو لاړه شي او هم به ټول خپلې ډالري دندې له لاسه ورکړي. تقریبا 8:30 بجې به وې چې آوازه شوه هیئت دفتر ته راورسېده او په دفترونو ګرځي. مامورین یو ځل بیا په ټولو کوټو کې د مچانو په لټه کې شول چې کوم یو چیرته پاتې نه وي. یو مچ هم چا ونه مونده او ټول خوشحاله خوشحاله بیرته په څوکیو کېناستل او په کارونو لګیا شول. چا چې کار هم نه درلوده ځان ته کار پیدا کړ چې مصروف کار شي. په همدې چوپه چوپتیا کې د دفتر دروازه خلاصه شوه او د رئیس په ویل کنسرټ ویلو سره مامورینو ټکان وخوړ. له بهر نه راغلی ات چې کله کوټې ته راننوت نو سلام یې واچاوه، یو نیم او نیم کله اسلامي سلام، سلام سلام. مامورینو هم په ماته ګوډه انګلیسي ځواب ورکړ، ویلکم سر، هاو آر یو. هیئت په خورا دقت سره یو یو میز او څوکۍ له نظره تیر کړل او هر یو ته په نوبت سره ونږدې کېده. د هیئت د مشر د پوزې سر داسې و لکه کپ کړی آلو، همداسې سور او ټپي، خو دا نه معلومېده چې ټپي دی او که مورزاتي همدغسې پیدا شوی دی. د شهباز خان د میز په سر د شهباز خان یخې زړه قرقل خولۍ چې زموږ رئیس ولیده نو په غوسه شو او په اشاره یې شهباز خان وپوهاوه چې ژر خولۍ پورته کړي.
په همدې وخت کې د هیئت مشر او په اصطلاح د مچانو دښمن هم د شاباس خان میز ته راورسېده. رئیس په ټیټ او غصناک غږ شاباس خان ته وویل چې احمقه خولۍ پورته کړه. له دې سره بنګ شو او یو غټ تور مچ راوالود او نیغ د هیئت د مشر د ټپي پوزې په سر کېناست. وروسته بیا معلومه شوه چې شاباس خان له ورخطا ورځې په خپله خولۍ په مچ ورېښې وه او بهرنۍ ونه ویني.
خبرونه ننګر ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ او زه مسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1411، کندهار 22، کندز 1، خوست 1 او جلال آباد 3.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.